درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی. د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتو امنیت شوراوی د داعش لیکو ته د افغانانو جذب د پام وړ دی. امنیت شورا ته د ملګرو ملتو د سرمشي په لسم راپور کې چې پرون خپور شو لیکل شوی، د داعش په عملیاتو کې اکثره له افغانانو کار اخیستل شوی. په دې راپور کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د تمرکز یادونه هم شوې او راغلي وضعیت د سیمې په هیوادونو کې امنیت خراب کړی دی. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي د افغانستان سره د بهرنیو برستو زشت کمښت د هیواد د عامو روغتیایي خدماتو سیستم خورا کمزوری کړی دی. د دې سازمان پر اساس د مرستو د کمیدو له کبله په افغانانو کې خوارځواکي او د ناکافي طبي خدمتونو له امله رامنځته کیدونکي ناروغۍ لا پسې زیاتې شوې دي. هیومن رائټس واچ په یو نوي راپور کې چې نن دوشنبه خپور کړی، دغه راز ویلي چې پر ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونو روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي مخه نیولې چې دې کار روغتیایي خدمتونو ته د میلیونونو افغانانو د لاسرسي حق له خطر سره مخامخ کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم اداره اوچا وایي پرتګال په لومړي ځل د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته 200 زره یورو مرسته وکړه. اوچا دا اعلان نن دوشنبه پر خپل اکسپانه کې وکړ او ویل چې دا له افغانستان سره د پرتګال لومړنی بشري مرسته ده. اوچا نه دی ویلي چې دا پیسې به په افغانستان کې په کومه برخه ولګوي، خو تر دې وړاندې ویلي و چې د کورنیو بې ځایه شویو، له بهره تازه راغلیو کډوالو او د اقلیمي بدلون له کبله زیانمن شویو افغانانو ته مرسته پکار لري. د طالبانو حکومت په بغلان ولایت کې د ډنډي غوري سیمه په ولسوالي بدله کړه. ډنډي غوري چې څه باندې اویا کلی لري د بغلان مرکز پلخمري ته چیرمه نسبتا ګڼ نفوسه سیمه ده. د طالبانو حکومت نن د دې اعلان په ترڅ کې ویلي چې مولوي عبدالصمد جوادی د ډنډي غوري لومړنی ولسوال مارلی دی. په بغلان کې د دې ولسوالۍ له زیاتېدو سره د ولسوالیو شمیر 1500 ته ورسید. په تاجکستان کې د میشتو افغانانو یوازینی شونځای د مالی ستونزو له کبله بند شو. د ازادي راډیو د تاجکي څانګې د راپور له مخې په دې شونځي کې چې په 2001 میلادي کال کې د افغانستان د پوهنې وزارت او د تاجکستان د حکومت د موافقې پر اساس جوړ شوی و، 250 زده کوونکو زده کړه کوله. د سامانیان په نوم په تاجکستان کې د افغانانو شونځای د جمعې په ورځ بند شو او زده کوونکو ته وویل شول چې د تاجکستان په شونځیو کې زده کړو ته دوام مرکی. او اسرائیل د غزه په رفح سرحدي ښار کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې دوه برمته شوي اسرائیلیان خوشی کړل. د غزه په جنوب کې پر دې ښار د اسرائیل خوا نن دوشنبه وختي د هوایي عملیاتو په ترڅ کې سیمه ایز روغتیایي چارواکو د 10 کسانو د وژل کېدو او لسګونو نورو د ټپ کېدو خبر ورکړ. د اسرائیل پوز وویل چې په رفح کې د اسرائیل د دفاعي ځواکونو، د دې هیواد د شینبیت امنیتي خدمتونو او د ځانګړو پولیسو د جزو تام لخوا د ګډو عملیاتو په نتیجه کې 60 کلن فرناندو سپمون مارمن او 70 کلن لویس هیر آزاد شوي دي. د پوز په وینا دغه دواړه سړي د سخت دریزي حماس ډلې لخوا چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګر ډله پیژني د اکتوبر په اومه د برید په مهال برمته شوي وو. زمو شخله ازادي رادیو اوري. په روانه خبرونه کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي د داعش لیکو ته د افغانانو جلب او جذب د پام وړ دی. په دې موضوع د چارو له یوه شنونکي سره خبرې کوو او په علتونو یې خبرې کوو. په پاکستان کې له انتخاباتو وروسته بیلابیل ګوندونه هڅه کوي چې ائتلافونه جوړ کړي او حکومت خپل کړي. په دې موضوع په راپور سربیره له یوه شنونکي سره خبرې کوو. په یو بل راپور کې به واوري چې په غزنی کې ځینې خلک غواړي چې په خپل سړکونه جوړ کړي. له موږ سره اوسئ. د ازادي راډیو خبرونه 24 ساعته دي.
دی شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي د داعش لیکو ته د افغانانو جلب و جذب د پام وړ دی. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمشي په اتلسم راپور کې چې پرون خپور شو راغلی د داعش په عملیاتو کې اکثره له افغانانو کار اخیستل شوی دی. د دې موضوع جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نوی راپور ښیي چې داعش ډلې په افغانستان کې د استخدام یوه پراخه ستراتیژي غوره کړې او لیکو ته د افغانانو جذب د پام وړ دی. نړیوالې سولې او امنیت ته د داعش لخوا د ورپېښ ګواښ او له دې ګواښ سره د مبارزې په برخه کې لغړیو هیوادونو د ملګرو ملتونو د ملاتړ حد سې تر عنوان لاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي اتلسم راپور د جنوري په 1 بشپړ شوی او پرون خپور شوی. په دې راپور کې راغلي داعش خراسان ډلې د طالبانو د خفه شویو غړیو او بهرنیو جنګیالیو په جذبولو تمرکز کړی او تر څنګ په تاجکستاني شبکو کې د رابیګرۍ لپاره هلې ځلې زیاتې کړي. راپور کې یادونه شوې چې داعش خراسان ډله توانېدلې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ غړي په افغانستان کې دننه خپلې ډلې ته جذب کړي او تر څنګ وروستیو کې د انصار الله او جماعت الاحرار څو قومندانان هم په ننګرهار او کونړ کې د داعش لیکو سره یوځای شوي دي. په راپور کې دا هم لیکل شوی چې داعش ډلې په خپلو عملیاتو کې د ډلې ته د جذب شویو افغانانو څخه کار اخیستی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د امنیت شورا د نوي راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ازادي راډیو ته په زلونو ویلي داعش ډله د افغانستان لپاره ګواښ نه ده. هاخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په نوي راپور کې که څه هم په افغانستان او عراق کې د داعش او د دې ډلې د خراسان څانګې لخوا د بریدونو کمښت احتمالاً د طالبانو لخوا د تروریزم ضد هڅو او هم د دې ډلې د مشر لخوا په ستراتیژۍ کې د بدلون زیږنده بلل شوی، خو دا هم وایي چې داعش خراسان ډله نه یوازې دا چې د افغانستان لپاره تر ټولو ستر ګواښ دی، بلکې سیمه نړۍ هم له خطر سره مخ کړې ده. د امنیت شورا په راپور کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو تمرکز د سیمې د امنیتي وضعیت د خرابېدو لامل هم بلل شوی، خو د طالبانو حکومت وړاندې ادعا کړې چې افغانستان کې هیڅ ترهګر ډله نشته. مګر د امنیت شورا په نوي راپور کې د دې شورا د یو شمېر غړو ارزونه ښیي چې افغانستان او افریقا د داعش ډلې د نوي مشر د رهبرۍ مرکز د تغییر لپاره مناسب ځایونه بلل شوي، چې ظاهرا په دې برخه کې پرمختګ هم شوی. په راپور کې د داعش خراسان څانګې مشر ثناء الله غفاري یادونه هم شوی چې ژوندی دی او احتمالاً په کونړ کې میشته. د امنیت شورا په راپور کې په افغانستان، منځني ختیځ او افریقا کې پراخ وسلو ته د داعش د لاسرسي په اړه هم اندېښنه ښودل شوې او د یو شمېر هیوادونو له قوله لیکل شوي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له زیرمو وسلې انتقالېږي. راپور کې د دې یادونه هم شوې چې د داعش خراسان ډلې د تحریک طالبان پاکستان څخه دا ډول وسلې ترلاسه کړي یا هم د ترلاسه کولو هڅه کړې ده، خو د طالبانو حکومت بیا وړاندې له افغانستانه د وسلو قاچاق رد کړی دی. ملګرو ملتونو د امنیت شورا په 14 راپور کې هم ویل شوي چې داعش خراسان څانګې په افغانستان کې خپلې عملیاتي وړتیاوې زیاتې کړي او تر خواهي د وسلوالو او د کورنیو د غړو شمېر یې له 4000 تر 6000 کسانو پورې اټکل شوی دی.
په راپور کې مې واوریدل چې د امنیت شورا ویلي دي چې داعش د افغانانو د جلب او جذب هڅې زیاتې کړې دي. په دې موضوع مې د ژورنالیست او سیاسي چارو شنونکي سمی یوسفزي سره خبرې کړې او لومړی مې ورڅخه پوښتلې چې د دوی په نظر داعش په دې کار کې څومره بریالی دی.
یو نیم دوه کلونو کې داعش په افغانستان کې په ځینې ځایونو کې په ډېرو اسانو اهدافو او کله کله حتی د طالبانو د یووالي په قتل کامیاب شول، خو په مجموع کې داعش د توقع برخلاف شو. ډېرو دا فکر کولو چې طالبانو حکومت پر اتک سره بدلته نظام مرکزی نه وي او یو ضعیف نظام به وي، سکیورټي مشکلات به وي او حکومت به یا د طالبانو حکومت به د مقاومت تلوري او د داعش تلوري چیلنجونه لري، خو هغه ثابت نه شولو او طالبانو خرابو قوت او خرابو یو پلانینګ او یو انګیزې د مخې داعش تقریبا د افغانستان نه محوه کړی ده. او دا وخت نړیواله ټولنه هم چې د طالبانو دغه فعالیتونو ته د داعش په خلاف بوري او دا داعش خلاف پرته د دې نه چې نړیواله ټولنه نه کوم امتیاز واخلي طالبان یا د کومه معامله وکړي بلا تفاوت او بلا تفریق د دوی خلاف عملیات کوي، چې دغه یو ډول ورو ورو د نړیواله ټولنې او د طالبانو په هغه د امنیت او سکیورټي او ټوریزم چې کوم اهداف دي هغه یو بل سره نږدې کوي. نړیوال امنیت یو جال ده،
لیکن یوسف زیسم هغه اندیشنه لا هم نړیوال لري. کوم فکر وی دی امنیت شورا په وروستي راپور کې یادونه شوی و چې د القاعده په افغانستان کې اډي جوړی کړې دي، د ټریننګ یا روزنې مرکزونه جوړ کړې دي، یعنی هغه تشویش چې تاسو اشاره کوي هغه په خپل حال لا پاتې دی.
زما په خیال ظاهرا چې که عربیان یا د القاعده غړي خو دومره په افغانستان کې نشته ده، او عرب داسې خلک دي چې هر چېرته څرګند شي په افغانستان خلک یې پیژني. د القاعده غړي اکثره یا عربان دي یا د نورو هیوادونو چې افغاني تبه نه دي هغوی پېژندل کېږي. البته د ملګرو ملتونو دا راپورونه ډېر وخت د یو فشار دپاره هم استعمالېږي تر څو په طالبانو باندې مسلسل فشار واچوي، خو دا وخت عملا القاعده په ټوله نړۍ کې یو ډول خپل فعالیتونه جام کړي دي یا پاس کړي دي، کوم خاص فعالیتونه نه لري. او په افغانستان کې تر اوسه پورې سره د دې چې ظواهري په کابل کې ووژل شو، خو د هغه نه وروسته داسې جدي خطر هیچا ته هیڅ هېواد ته نه ده رامنځته شوی چې هغوی د ورباندې تشویش کړی وي.
دا چې د داعش حملې په افغانستان کې په نسبي ډول کمې شوې دي، او د امنیت شورا په راپور کې هم ډېر په زغرده نه دي ویل شوي چې د طالبانو د ستراتیژي نتیجه ده او که د هلو ځلو نتیجه ده، فکر نه کوي چې داعش هم یو څه مخه د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته اړولې ده؟ مثلا په ایران کې په کرمان کې ډېر خونړۍ حمله وکړه، پاکستان هم د څو حملو ادعا کړې ده چې هلته داعش کړي دي.
نو طبعا زما خیال دا ده چې په دغه سیمه کې د جهادي ګروپونو دپاره په افغانستان، پاکستان او د ایران په سرحدي سیمو کې یا د یو بل هیواد دننه د دغه ګروپونو لپاره د کار کولو موقع وي، خو پخپله په افغانستان کې ورو ورو داعش ضعیفېږي. او دغه زوب نښه هم دا ده چې دوی د افغانستان د طالبانو چې کوم ډېر په سختۍ د دوی سره عمل کوي، د هغو په نتیجه کې له افغانستانه وځي نورو هیوادونو ته مخه کوي، او په ځای د دې چې په افغانستان کې برید وکړي په نورو ګاونډي هیوادونو کې په همسایه هیوادونو کې اسانه یا مشکل اهداف ترلاسه کوي. خو داعش وجود لري، خو هغه داعش چې د جمهوریت په وخت کې وو چې سیمې په کنټرول کې لرلې، خپل واک لرلو او پرای او رهبري معلومه وه، هغوی ټول له منځه تللي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د ازادي راډیو
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په پاکستان کې د پنځشنبه د ورسیله انتخاباتو وروسته چې په نتیجه کې هیڅ ګوند ساده اکثریت ترلاسه نه کړی شو، اوس بیلابیل ګوندونه له یو بل سره د ائتلافونو د جوړولو هلې ځلې کوي. په دغه هیواد کې د مسلم لیگ نواز ګوند او پیپلز ګوند همداراز مهاجر قومي مومنت غواړي چې ائتلاف رامنځته کړي. له بلې خوا د عمران خان غړي په پارلمان کې چې ویل کېږي اکثریت یې ترلاسه کړی دی، هم هڅه کوي چې حکومت جوړ کړي. د دې موضوع په اړه مې په پاکستان کې له خبریال او ژورنالیست شمیم شاهد سره مرکه کړې ده، او له هغوی مې پوښتنې دي چې دوی څه فکر کوي. د پاکستان د پنځشنبه د ورځې د انتخاباتو پایلې اعلان شوې، خو هیڅ ګوند ساده اکثریت چې په نتیجه کې حکومت جوړ کړی شي نه دی ترلاسه کړی. اوس بیلابیل ګوندونه د ائتلافونو د جوړولو هڅې کوي. دا چې دا هڅې تر کومه ځایه رسیدلي او کوم ګوندونه په خپل منځ کې په خبرو بوختي، پاکستان ته ځو. له هغه ځایه ژورنالیست او د سیاسي چارو شنونکی شمیم شاهد را سره دی. شاهد صاحب، کوم ګوندونه په پارلمان کې د اکثریت د ترلاسه کولو لپاره په خپل منځ کې د ائتلاف یا اتحاد د جوړولو لپاره په خبرو بوختي؟
زه ګورم تر اوسه پورې چې کوم نتیجې راغلي، پاره کې د آزاد ممبران چې دا غي زیات تعلق د پاکستان تحریک انصاف سره دی، دا غي اکثریت ته په قومي اسمبلی کې په
خو دومره اکثریت خو نه دی چې حکومت جوړ کړی شي.
خو هغه اکثریت دومره نه دی چې هغه یوازې حکومت جوړ کړي. نو په دې کې غالب امکان دا دی چې پاکستان مسلم لیگ نون او د پاکستان پیپلز پارټي به یو مخلوط حکومت راځي، خو دوی سره به ایم کیو ایم هم شاملي چې کوم متحده قومي مومنټ دی، دوی سره جمعیت العلماء اسلام چې کوم د مولانا پلی رمان دی هغه هم شاملي، او د دواړو ګوندونو د پاکستان مسلم لیگ او د پاکستان پیپلز پارټي دا حالي ځلی دي چې دا آزاد غړي هم ځان سره شامل کړي.
داسې ویل کیږي چې د مسلم لیگ او پیپلز ګوند په دې اختلاف دی چې وزیر اعظم یا صدر اعظم دی کومې خواوي همداسې ده؟
ظاهره خبره دی همدایي دغه همداسي چې په دې کې به د وزیر اعظم د چای وزیر اعظم د چای خود د مسلم لیگ اکثریت نو کېدی شي چې وزیر اعظم غیله ورشي او بیا ورپسې په دویم نمبر به پیپلز پارټي ده
شاهد صاحب چې د عمران خان پلویان څومره هیله لري چې دوی به پخپله حکومت جوړ کړی شي، یعنی دا احتمال شته چې واړه ګوندونه ورسره یوځای شي؟
زما اندازه داره چې د عمران خان د ګوند قومي اسمبلی کې نه په مخلوط کې راځي او نه په مخلوط حکومت کې راځي او نه هغه چا سر مخلوط حکومت ته تیار دي.
ژورنالیست او د سیاسي چارو شننکی شمیم شاهد. په بلوچستان ایالت کې څلورو ګوندونو د فبروري د اتمې په انتخاباتو کې د درغلیو تور لګولی او د نتیجو د بدلون لپاره ګډ لاریون پیل کړی دی. د راپور له مخې په دغه لاریون کې زرګونو کسانو برخه اخیستې ده. لاریون په داسې حال کې دی چې د پاکستان د دوه سترو سیاسي ګوندونو په دې اړه خبرې اترې روانې دي چې څوک د راتلونکي حکومت مشري کولی شي.
د پاکستان په جنوب لویدیز بلوچستان ایالت کې زرګونو خلکو د وروستیو پارلماني انتخاباتو د نتیجو چې تر اوسه نهایي شوی نه دي پر ضد د سړکونو په بندولو سره مظاهره وکړې. لاریونونه په داسې حال کې دي چې د پاکستان دوه سترو سیاسي ګوندونو په دې اړه خبرې اترې روانې کړې چې څوک د راتلونکي حکومت مشري کولی شي. یو شمېر ګوندونو د فبروري د اتمې نیټې د انتخاباتو نتیجې رد کړې او ډېرو یې د درغلیو تور پورې کړی دی. آزاد کاندیدانو چې ډیری د پاکستان د مخکنی صدر اعظم عمران خان د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تړلې دي په انتخاباتو کې تر ټولو ډېرې څوکۍ ګټلې دي. په دې سره د پاوز ملاتړ لرونکو پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند چانس ته ضربه رسیدلې چې غوښتلې په اکثریت سره د انتخابات وګټي. د یادولو وړ ده چې خپلواک کاندیدان نشي کولای حکومت جوړ کړي. په داسې حال کې چې پاکستان له څو اونیو راهیسې له ناڅرګنده وضعیت سره مخامخ دی او په همدې حال کې سیال ګوندونه د ائتلاف رامنځته کولو پر سر خبرې کوي، د پی ټی آی مشرانو ادعا کړې چې که په رایو کې درغلي نه وای شوی دوی به تر دې هم زیاتې څوکۍ ګټلې وي. نوی پارلمان به د پاکستان راتلونکی صدر اعظم ټاکي. د فبروري په 12مه د عمران خان زرګونه پلویان په بلوچستان ایالت کې سړکونو ته راووتل چیرته چې د حکومت یو ویاند جان اسکزي له مظاهره کوونکو وغوښتل چې د ماتې په منلو سره د لویو لارو لری شي. عمران خان ونشو کړی چې په انتخاباتو کې برخه واخلي ځکه په جنایي قضیو کې محکوم شوی دی. خدای وایي چې دا قضیه سیاسي انګیزه لري. خو له دې سره تړاو لرونکو نوماندانو د ولسي جرګې له 216 څوکیو 101 څوکۍ ترلاسه کړې دي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند چې مشري په خوانی صدر اعظم نواز شریف کوي 15 څوکۍ ترلاسه کړې دي. شریف اوس مهال متحدینو سره د ائتلافي حکومت جوړولو په اړه خبرې کوي. د بلاول بوټو زرداری په مشري د پاکستان پیپلز پارټي د 450 څوکۍ په ترلاسه کولو سره دریم ځای خپل کړی دی. په 2022 کال کې د عمران خان د ګوښه کولو کمپاین د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند رهبری کړی وو. د فبروري په 11مه ناوخته په یو بیان کې مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند وویل چې دوی ژمن دي چې د ملت ګټې او هوساینې ته له هر څه پورته او پاکستان له سیاسي بې ثباتۍ څخه لري کول او انعطاف له لارې د سوکالۍ پر لور بوزي. خو د پاکستان مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند دواړو چارواکو ویلي په دې اړه خبرې په ټاپه ولاړې دي چې کوم مشر به لوړه دنده ترسره کوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس 21.25 مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې دغه هیواد له وګړو غوښتي چې د امنیتي ګواښونو له امله له دغه هیواد ووځي او افغانستان ته د سفر په مهال د امنیتي تدابیر په پام کې نیسي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت په خپل ویبپاڼه کې په خبره کړې اعلامیه کې دا هم ویلي چې په کابل کې د دغه هیواد سفارت او په مزار شریف کې د کنسولګری دفتر د دغو خطرونو له امله تړل شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت لخپلو ادوباو په غوښتي چې د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان څخه ووځي. دغه وزارت په خپل ویبپاڼه کې نن دی وی اعلامیې په خبرولو سره په افغانستان کې میشتو آلمانی ادوباو ته ویل چې دغه خبرداري جدي ونیسي او د سیمایزو ترانسپورت او افغان هوایی شرکتونو له لارې د سفرونو نه کوي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې په کابل کې دغه هیواد سفارت او په مزار شریف کې د استازولۍ دفتر هم د دغو ګواښونو له امله تړل شوی دی. جرمنی په افغانستان کې لخپل او ادب او غوښتي چې په امازایونو غوندو او مظاهرو کې لګډون څخه هم ډډه وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې لمخي له بشري حقوقو څخه د سرغړونو وژنو د افغانانو او بهرنیو ادب او د غلا او تختولو او پر پخواني او پوجیانو د طالبانو د بریدونو راپورونه شته چې د په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو ښکارندوی کوي. جرمني د قشان د افغانستان د اقلیم او په دغه هیواد کې د ویروسي ناروغي د شتون په اړه هم اندېښنه خوب دریده. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې پاړه د ازادي رادیو پښتنې ته ځواب ونوایو. خو د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړی چې له 2020 کال راهیسې په ټول افغانستان کې امنیت ټینګ شوی دی. د طالبانو له دې ادا سره سره د کابل په ګډون د افغانستان بیلابیلې سیمې د طالبانو په څ باندې دوه کلنې واکمنۍ کې د ځینو شخړو ترڅنګ د خونړیو چاودنو او ځانمرګو بریدونو شاهدانې وې. هم مهاله د کابل یو شمېر اریان وای د دا ډول اعلامیو خپرېدل په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه د دوی د اندېښنو لامل کیږي. یو تن چې نه غوښتل نو می پر راپور کې خبر شي ازادي رادیو ته وویل
دا د دې لامل کیږي چې خلکو او ځوانانو ترمنځ تر ډېره ویره زیاته شي. موږ شو کولای په دا ډز یو کار وکړو د خلکو ویره زیاتی.
د کابل یو بل اوسیدونکی حشمت بیا ادا کوي چې بهرنی هیوادونه یوازې د خپلو ادباو په فکر کې دي او دوی ته د افغانانو ژوند مهم نه دی. هغه وایي
روز به روز وضعیت
امنیت او اقتصاد لار خو وضعیت ورس پورس خرابېږي. خو دوی د طالبانو پر وړاندې بنسټي اقدام نه کوي. دوی ته یوازې د خپل هیواد ګټې او د خپلو هیوادوالو ژوند مهم دی. هچې افغانستان کې خلک په څه وضعیت کې دي دوی ته مهمه نه ده.
اهمیت نه داره.
دا په داسې حال کې د چتر دې مخکي بریتانیا، چین او امریکا هم د خراب امنیتي وضعیت لامل افغانستان ته د خپل ادباو پر سفر بندیز لګولې وو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان ولایت د څنګه د ځپلو په اړه هم د طالب چارواکو لیدا او سره سره د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یک شنبه پورز په خپل نوی راپور کې ویلي چې دغه ډلې په لیکو کې د افغانانو جذب د پام وړ دی.
په وروستیو میاشتو کې له پاکستان سره د افغانستان د ترانزیت مسأله له جنجالونو سره مخامخ ده. افغان سوداګر وایي چې په ځلونو لارې بندې شوې دي او ترانزیتي مالونه په پاکستان کې ځنډول شوې دي. یو شمیر افغان سوداګر په دې منځ کې وایي چې د چابهار بندر د دوی د سوداګرۍ لپاره تر ټولو ښه بدیل کېدای شي. په عین وخت کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډو خونو یو مشر خانجان علي کوزی هم وایي چابهار بندر د افغان سوداګرو ستونزې تر یوه بریده هوارولی شي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په تیرو څو میاشتو کې د پاکستان حکومت په پرله پسې ډول د افغان سوداګرو په مخه خپلې ترانزیټي دروازې وتړلې، یو شمېر افغان سوداګر وایي د چابهار بندر له لارې سوداګریزه راکړه ورکړه د پاکستان د بندرونو ښه بدیل دی. د پاکستان حکومت په وروستي ځل د روان کال د جنوري له 12مې د یاد میاشتې تر 28مې د تورخم دروازې په ګډون ټول بندرونه د افغان باروړونکو چلوونکو په مخه چې ویزې او پاسپورت ونه لري وتړل. ځینې سوداګر وایي پاکستان سره د دروازو د تړل کېدو او دغه شان کراچۍ کې د دوی پر وارداتي مالونو د بندیز له امله دوی ته میلیونونه افغانۍ تاوان ور اوخته او د یوې بدیلې لارې په توګه د چابهار بندر خټاکنه ده. افغان سوداګر نواب امیرزی ازادي رادیو ته ویل
کوم مشکلات په کراچۍ کې زموږ د پاره یا کوم خندونه د افغاني سوداګرو د پاره رامنځته کیږي دغه په پرتلا څو چنده چې بهر ښه ده یو څه قیمتونه بلوړ وي، لیکن دا په مرور د زمان سره ښه کیږي او دا زموږ د پاره د نړیوالو اوبو ته د تلو ډېره ښه لاره ده او بدیل هم کېدای شي.
دغه شان بل افغان سوداګر حجی عبدالحد وای تر دې چې افغان سوداګر صادرات او واردات نشي کولای خده چې د چابهار لارې سوداګري وغوړیږي.
په پاکستان لارې خو زموږ پر مخ باندې د صادراتو د واردات پر مخ باندې مشکلات ډېر زیات دي او د واردات پر مخ باندې خو بالکل تقریبا 70% یا 80% یې بند کړی دي. نو په همدې دغه باندې موږ د وسته شبهار او یا د بندر عباس د اسلام کلا د لارې خپل صادراتو ته مو ادامه ورکړې ده.
په ورته وخت کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان علي کوزي وایي که څه هم چابهار بندر د نورو لارو بدیل نشي کېدلی خو له یادې لارې په نړیوالې سوداګرۍ سره شونې ده چې د افغان سوداګرو ستونزې تر یو بریده هوارې شي. هغه ازادي راډیو ته وویل
چابهار بندر په دې اوسنۍ شرایطو کې زموږ لپاره ډېر مهم بندر دی ځکه چې هم مشکلات پیدا شوي دي د پاکستان سره د کراچۍ او هلته مو مالونه هم بند دي. نور خلک هغه مالونه چې په نیګیټیو لیست کې دي او اکثره د افغانستان ضرورت دي هغه نه راوړي.
خو نوموړی دا هم وایي چې د ایران له لارې د ځینو نړیوالو محدودیتونو له امله دوی نشي کولای په اسانه سوداګري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت یو پلاوی د روان کال لړم میاشت کې ایران ته سفر وکړ چې له یاد سفر وروسته د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست نورالدین عزیزي رسنیو ته ویلي وو د ایران حکومت دوی سره د چابهار بندر له لارې د سوداګرۍ برخه کې د اسانتیا د رامنځته کولو هوکړه کړې چې تر اوسه بیا په دې اړه د پرمختګونو سند ویل شوی. د پاکستان حکومت د روانې فبروري میاشتې تر وروستیو د افغان بار وړونکو موټر چلوونکو ته وخت ورکړی چې باید پاسپورتونه او ویزې ولري کنه نو د دوی پټکو پر وړاندې به دروازې وتړي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو همغږي کوونکی ضیاءالحق سرحدي مخکې پاکستانی رسنیو ته ویلي وو دوی وړاندیز کړی چې دغو موټر چلوونکو ته د ویزو پر ځای ځانګړی اجازه لیک ورکړل شي.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
په غزنی ولایت کې د ډیرو سیمو خلک په خپلو کلیو کې سړکونه او لارې په خپلو شخصي امکاناتو او لګښتونو رغوي. دوی وایي د طالبانو حکومت یا خو مرسته نه ده ورسره کړې او که یې کړې هم ده د نشت برابر ده. د دوی په وینا داسې سړکونه هم شته چې طالبانو د جګړو په وخت تخریب کړي وو. نور حال په دې راپور کې
د غزنی اندړ ولسوالۍ د جوی 4 جوی 5 سردی او ملا ګلان بابا کلیو ترمنځ په څلور لارې کې یو شمېر کسان سره راټول شوي. دلته یو شمېر تراکتوران او رولر د خامه سړک په هوارولو، خاوري راوړلو، اوبو شیندلو او هوارولو بوخت دي. دا یو پراخه سیمه ده چې یوازې د سردی کلی 25 جماعتونه لري چې شاوخوا 2500 کورنۍ په کې ژوند کوي. د سیمې خلک وایي دلته خامه سړکونه چې پخوا جوړ شوي وو اوس بیرته مات شوي او خراب شوي دي. نو اوس یې په خپل شخصي لګښت بیرته هوارولو او جغل کولو ته ملا تړلې ده. شاوخوا 50 کلن حاجی محمد کریم د ملا ګلان بابا کلی اوسیدونکی دی. دی وایي غواړي چې د سردی له مکتبه تر جوی 5 او بیا له جوی 4 نیولې تر سلیمانزی کلی پورې دا 40 کیلومتره لار جوړه کړي.
داخله زادري د تدا کومه چې کړی دا خپل کومه سره د تدا نو درانه وستې د سړکونو جوړه دا انده کې به سیمه ته د سړکونو سم جوړ شي. موږ په حاله د جغل ته چولې جغل کړین دا خو مقدس
شپېته کلن علیزی بیا د جوی 4 کلی اوسیدونکی دی. دی وایي لاره یې ډېره خرابه وه نو اړ سول چې د جوړولو لپاره یې مټې راونغاړي. علیزی زیاتوي د طالبانو حکومت هم ورسره یوه اندازه مرسته کړې خو زیاته برخه یې د سیمې خلکو له خپلو جیبونو ورکړې ده.
دلته خو موږ دغه سړک جوړوو
خپل شخصي
لګښت جوړوو هغه له موږ سره دا مسافر هم کاري کړې ده دا خلکو هم کار سره کړې ده. حکومت هم یو څه برخه پکې اخیستې کم نو ډېر لګښت د دوی مسافر هم سره کړی ده.
د سیمې خلک وایي د اړتیا له مخې دغه کار ته ملا وتړله. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په غزنی کې د طالبانو حکومت ته سیمه ییزو چارواکو نظر واخلو خو دا راپور تر جوړولو پورې زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت مقر او ناوې ولسوالیو ترمنځ د مرکز اړوند د حاجي کلی سړک د اجرستان خونی کوتل سیمه سړک او د دې ترڅنګ په دا وروستیو کې په غزنی ولایت کې د ډیرای سیمو خلک په خپلو سیمو کې سړکونه او لارې په خپلو شخصي امکاناتو او لګښتونو رغوي. دوی وایي د طالبانو حکومت یا خو ورسره مرسته نه ده کړې او یا که یې کړې هم ده د نیشت برابره ده چې په دې کې داسې سړکونه هم شته چې طالبانو د جګړو پر وخت تخریب کړي وو.
د روانې خپرونې په دوام کې د 15 دقیقو بحث لرو، خو اوس چې 9 بجې او